رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوې مرکې کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ستاینه کړې ده، خو وایي چې په ډیرو مسایلو کې د امریکا سره د نظر اختلافات لرل. په داسې حال کې چې د کوبانی د سرحدي ښارګوټي په شاوخوا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټه الوتکو د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړو د نیولو لپاره خونړۍ جګړې روانې دي. امریکا او لویدیځو ملکونو د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي په خاطر په خپلو هوایي میدانونو کې یو لړ احتیاطي تدابیر نافذ کړي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 12 ده. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 6 بجو سره سمون خوري. خپله دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خپرونه شروع کوو. د نایجیریا د بوکو حرام اسلامي ډلې پرون د کیمرون د صدراعظم د مرستیال د ښځې په شمول ویش یرغمل خوشې کړه. په دې اړه به یو رپورټ واورئ، او د ملال یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی سره به د ډیوې رادیو یوه مرکه واورئ، او بیا به د افغانستان د روانو حالاتو په باب د مطبوعاتو لنډې تبصرې واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې په افغانستان کې د قدرت شریکولو د موافقې مسره تګ او د سیاسي انتقال بریالیتوب کېدای سي د جنوبی اسیا د هغه جنگ ځپلي ملک ډیر مهم او بدلونکي پړاو وي. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ د موافقې د مسره تګ د پاره په خبرو کې ستر نقش ولو باوه چې په اساس د افغانستان د جمهوری ریاست په جنجالي انتخاباتو کې دوه کاندیدانو موافقه وکړه چې یو ملي اتحادی حکومت تشکیل کی. د تیر میاشت په اخر کې اشرف غنی د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړه، او د حامد کرزي پر ځای چې د جمهور ریاست دوره ختمه شوې و راغی. عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په توګه مقرر سو چې دا نوې چوکۍ د صدر اعظم د چوکۍ په شان ده. کیری د امریکا ژغ افغان سرویس سره په یوه مرکه کې د دوغو دواړو مشرانو د مشرتابه ستاینه وکړه، او وی ویل چې دوی دواړه په ژوره توګه د حالاتو په درکولو سره چې وطن پالنې ته ضرورت دی، چې د افغانستان ارتقا ته ضرورت دی، سره یو ځای سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پخواني جمهوری رئیس حامد کرزي ستاینه هم وکړه، او وی ویل چې هغه د خپل هیواد لپاره ډیر پوه او لایق شخص و. خو هغه وویل چې کرزي هغه سي شیانو ته نه کتل لکه چې امریکا یې ګوري. کیری وویل چې کرزي د انتخاباتو له لارې یو حکومت بل ته په سوله ایزه توګه انتقال کړ چې دا یو تاریخي کار دی، او هغه جمهور رئیس غنی او نوی حکومت ته بنسټ کېښود، او په دې سره د افغانستان په تاریخ کې یو نوی فصل پرانست. په پاکستان کې په یوه سیاسي غونډه کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 9 نمره سوي او 30 نور ژوبل سوي دي. چارواکي وایي چې د جمعه په ورځ د کرکټ د پخوانی قهرمان عمران خان د وینا څخه وروسته خلکو د لوبغالي د وټولو په محل ټیل ماټیل جوړ کړ، او دا پیښه وسوه. عمران خان د اگست میاشتې را په دې خوا په اسلام آباد کې د مظاهرو مشري کوي، او د صدر اعظم نواز شریف څخه غواړي چې واک اختیار دي پریږدي. هغه وایي چې ښاغلی شریف د 2013 کال په ټاکنو کې درغلي کړې وه. د پاکستان په نور برخو کې د عمران خان د پلویانو مظاهرې سوله ایزې وې. کوردی مبارزینو پرون د شنبې په ورځ د سوریې او ترکیه سره په سرحدي سیمه کې د کوبانی د ښارګوټي د دفاع لپاره د اسلامي دولت د ډلې د توندلارو سره سختو جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو په دغه ښار کې او د هغه په شاوخوا سیمو کې خپل اهداف وویشتل. کله چې جګړې زور واخیست، د ترکیې عسکر د خپل سرحد په خوا کې همداسې آرام ولاړو، که څه هم چې د ترکیې په جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې زیات نړیوال شفاهي فشارونه دي چې په جګړه کې مداخله وکړي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو چارواکو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کوبې د ښار د سقوط په حال کې به تقریبا 12,000 کردان چې په سلګونو زاړه او بوډا خلک به هم پکې شامل وي شاید قتل عام سي. د سوریه حکومت تر اوسه په جګړه کې د شاملې دوه څخه انکار کړی او د دې کار وجه د کوبانی د مدافعینو او د کوردستان د کارګر د یاغي ګوند ترمنځ د اړیکو درلودل بلل دي. دغه ګوند په لسګونو کاله د ترکیه د حکومت په خلاف بغاوتونه کړي او د ترکیه په جنوب ختیځ کې د خود مختاری غوښتنې کړي دي او د انقره او واشنگتن لخوا تروریست سازمان بلل سوی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. پرون د شنبې په ورځ د عراق د پلازمینې په شاوخوا سیمو او په هغه ښار کې دننه په شخړو او جګړو کې لږ تر لږه 28 کسه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. پولیسو ویل چې د بغداد په لویدیځ کې د شیعهګانو په سیمه او په قدیمیه کې د سراچی په یوه امنیتي پوسته کې د دوو موټر بمونو چاودنې وسوې چې 15 کسه پکې ووژل شول او د بغداد په شمال کې یو ځانمرګ بم چوونکي په یوه مارکیټ کې بم وچاوه او اووه کسه یې ووژل. دا حمله د مشهدي ښارګوټ ته نږدې وسوه. په دې سیمه کې د عراقي قواو او د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو ترمنځ په دې وروستیو ورځو کې جګړې شوې دي. له بلې خوا د بغداد په شمال ختیځ کې څلور تنه عسکر د خپلو ملیشو لخوا په اشتباهي ډزو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عسکر په یوه امبولانس کې سپاره و چې شیعه ملیشو په هغوی باندې د یاغیانو ګمان وکړ او ډزې یې ورباندې وکړې. لویدیځ هیوادونه د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي د اقداماتو ستاینه کوي. په امریکا کې د نیویارک د ښار هوایي میدان لومړنی میدان و چې پرون د شنبې په ورځ یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي دپاره د هغو مسافرینو د بدن د تودوخې د درجې په معلومولو پیل وکړ چې د لایبیریا، سیرالیون او ګینی څخه دغه میدان ته داخلېدل. د دغو مسافرینو څخه به داسې پوښتنې هم کېږي چې هغوی خو به د هغو ناروغانو سره په تماس کې نه وي راغلي چې د ایبولا ناروغي نیولې وو. دغه پروګرام به د متحده ایالاتو په نورو څلورو هوایي میدانونو کې په دې راتلونکې اونۍ کې هم تطبیق شي. برطانیه هم په څو خاصو هوایي میدانونو او د اورګاډو په سټیشنونو کې دغه ډول معاینات پیل کړي دي. د محصلانو دوه ډلو چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ طرفداري مظاهرې پیل کړي دي د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ته یو سرخلاصي لیک استولی او د هغه څخه یې غوښتي دي چې د هانګ کانګ د پاره دي په سیاسي اصلاحاتو باندې غور وکړي. په دې لیک چې پرون د شنبې په ورځ د چین د ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې خور کړي ویل سوي دي چې د حکومت ضد مظاهرو مسؤلیت د هانګ کانګ د اجرایوي رئیس په غاړه دی. محصلانو د جمهور رئیس شی څخه غوښتي دي چې د هانګ کانګ خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپل اجرایوي رئیس انتخاب کړي او ویل دي چې د بیجینګ طرفدار اجرایوي رئیس لیونګ او د هغه ادارې په پرله پسې توګه د خلکو په اراده باندې سترګې پټې کړي دي. له بلې خوا د چین کمونیست ګوند په امریکا باندې بیا دا تور لګولې دي چې دغه هیواد د دیموکراسۍ د طرفدارو مظاهرو چې د هانګ کانګ ځینې سیمې شنډې کړې دي شاته ولاړ دی. د کامیرون جمهور رئیس پال بیا ویلي دي چې هغه 28 کسه چې د ساش کال په سر کې د باکو حرام د مشکوکو مبارزینو لخوا یرغمل نیول شوي وو خوشي شوي دي. په هغوی کې لس تنه چینایي کارګران هم وو. جمهور رئیس پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې دغه نوی آزاد شوی یرغمل چې د کامیرون د صدر اعظم د مرسیال میرمن هم پکې شامله ده خوندي او محفوظ دي. ښاغلی بیا وویل چې دغه خلک چې د می او جون په میاشتو کې تښتول شوي وو د کامیرون چارواکو ته سپارل شوی دي. کامیرون د نایجیریا سره چې هلته د باکو حرام یاغي ډله د 2009 کال را په دې خوا مرګانۍ حملې کوي اوږد سرحد لري. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو ویل دي چې دی به بله اونۍ په ایټالیا کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري او د ختیځ یوکراین د سولې په پلان او د طبیعي ګاز په رواني لانجې باندې به خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل دي چې که په لیبیا کې شخړې او جګړې سمدستي بند نسي نو په هغه هیواد کې به نیکمرغي او ښه ژوند د اوږدې مودې خوب و خیال وي. ښاغلی بان پرون د شنبې په ورځ د لیبیا پلازمین ته ورسېد. د هغه د دې سفر هدف د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د خبرو پیاوړتیا ده. هغه د دوه ډلو څخه وغوښتل چې جګړې دې ختمې کړي او د هوایي میدان او حکومتي ودانیو څخه دې ووځي. هغه وویل چې ملګري ملتونه د لیبیا د انتخاب شوي حکومت قانونیت په رسمیت پیژني او د پارلمان څخه یې وغوښتل چې کوشش دې وکړي چې ټول لیبیایان د استازیتوب احساس وکړي. شاغلیبان وویل چې د هر ډول سیاسي خنډونو د لرې کولو لپاره باید چې جګړه بند شي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
خبرونه مو واوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن شلکم لس بجې دي. د کیمرون حکومتي چارواکي وایي چې د بوکو حرام اسلام پال ډلې د لسو چینایي کارکونکو او د کیمرون د صدر اعظم د مرستیال احمدو علي د میرمنې په شمول چیرغمل پرون آزاد کړل. په دې اړه د کیمرون د پایتخت یا ونډینه د امریکا لپاره خبریالې موکي ایډوین کینزیکا یو رپورټ رالیږلی دی چې د زه سلیمان شاه به درته غټ ټکي در واورم. کله چې د کیمرون د صدر اعظم د مرستیال احمدو علي میرمن او شپږ تنه نور خوشي شوي یرغمل د شنبې په ورځ سهار په لسو بجو په یوې نظامي الوتکه کې د وینډنش مالین نړیوال هوایي میدان ته راورسېدل ډېر زیات ستړي وو. کالی خیرونو او وګیو د الوتکې نه تر اخکته کېدو سره سم په امبولانسونو کې کېناستل او روغتون ته ورسول شو. یو چینایي یرغمل او دوه تنه نور یرغمل له سختې کمزورۍ نه ولوېدل او ضعف شو. د کیمرون حکومت وایي چې خوشي شوي کسان یې په پایتخت کې د یوه دولتي روغتون د عاجلو ناروغانو وار ته رسولي دي چې طبي او سایکالوژیکي معاینات یې بشپړ شي. د خوشي شوو کسانو په جمله کې د کیمرون یو مشهور دینی عالم سینی بوکر چې د کولوفالتا په سرحدي ښارکوټي کې د ښاروالۍ چارې او د ولس مشري هم ور په غاړه ده پوره درې میاشتې له بوکو حرام سره په قید کې تیرې کړې دي. هغه په فرانسوي ژبه امریکا غږ ته وویل
Pas de brutalité, pas de menace, non, non, ça s'est passé comme ça, mais vous voyez, quand on n'est pas chez soi, hein, c'est pas évident.
Nous m'aurions dit que ça s'arrête pour moi, qui prêchait à terre aux îles Monaco. Pour la psychologie, il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre هر چا چې زمونږ په خلاصون کې مرسته کړې مونږ د زړه له کومې مننه کوو. د کولوفالتا یو بل اوسیدونکی چې خپل ځان یې امریکا غږ ته د الحاج بوکر په نوم معرفي کړ او دوه خویندې او یو ورور یې په راخوش شوو کسانو کې شامل وو داسې وویل
Il y a l'euphorie, la joie de pouvoir retrouver les membres de sa famille. Extrêmement difficile, vous savez, la chefferie, c'est quelque chose de très important.
Je suis en français, je suis en train de dire que je suis très heureux de vous parler de votre vie. په افریقا کې دا یو ډېر پخوانی او تاریخي دود او دستور دی. کله چې د یوې قبیلې یا قوم مشر تکتول کېږي نو ټوله قبیله سرګردانه کېږي. دومره ستومانه او خپۍ لکه چې ټول قوم یا قبیله په یرغمل نیول شوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې بوکو حرام د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره د کیمرون د حکومت نه پیسې غوښتلې وې. خو د کیمرون د مخابرات وزیر ایسا چیروما امریکا غږ ته وویل چې حکومت د بوکو حرام سره د خبرو له لارې بیر دینه چې پیسې ورته ورکړي دا کسان را خوش کړل. نوموړي ویل دا سارا توقعات په دوران کې د ځینو ارغمل او روحیات کمزوري شي وو. هغه د مایوسۍ ښکار شي وو. نو خبر چې د کیمرون جمهور رئیس شخصا لګیا دی کوښښ کوي چې را خوشي کړي. دا د نن د صدر اعظم د مرستیال د میرمنې په شمول ټول ویش تنه ارغمل آزاد شوي دي. بوکو حرام دغه کسان د کیمرون د پوز اسکر ته د نایجیریا د سرحد سره نږدې د کولوفالتا په ښارګوټي کې ورسپارل. د بوکو حرام وسلوال غړو لس کسه چینایي کارکوونکي سږ کال په مې کې نیولي. د بوکو حرام وسلوال کله کله له نایجیریا نه راوړي او په ګاونډي هیواد کیمرون کې حمله کوي. بوکو حرام وایي چې د نایجیریا په شمال کې چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي غواړي یو اسلامي دولت جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غوښته کوي تاسو ته پام راوړو. په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند په غونډه کې د خلکو په ټیل ماټیل کې کم تر کمه اوه کسان مړو او 14 کسان زخمیان شوي دي. کوردی وسلوالو پرون د شنبې په ورځ هم د سوری او ترکیې د سرحد په سیمه کې پروت د کوبانی د ښارګوټي د نیولو لپاره خونړیو جګړو ته دوام ورکړ. دا جګړې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د ښار په شاوخوا کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړل. پرون د شنبه په ورځ د عراق په پایتخت بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بم په چاودنو کې 20 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. لویدیځو هیوادونو د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي په خاطر په هوایي میدانونو کې یو لړ سخت اقدامات نافذ کړي دي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې دا مهال په لیبیا کې دی وایي که د لیبیا خلک کورنۍ جګړې پای ته ونه رسوي نو په دغه هیواد کې به نیکمرغي او هوسایي هیڅکله هم رانشي. او د چین د کمونیست ګوند په متحده ایالاتو باندې الزام لګولی دی چې دغه هیواد په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ د طرفدارانو د مظاهرو تر شا لاس لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، لکه چې تاسو ته معلومه ده، د 2014 میلادي کال لپاره د نوبل د سولې جایزه یوې پاکستانی پیغلې ملالې یوسفزۍ او یو هندي مبارز ته ورکړل شوې ده. د امریکا غږ د ډیوی رادیو همکار د ملالې د پلار ضیاءالدین یوسفزۍ سره په دې اړه یوه مرکه کړې ده او د هغه نظر یې معلوم کړی دی. پام وکړئ مرکې ته.
یقینا د پاکستان ټولو خلکو ته، وړو ته، لویو ته، خویندو ته، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، خصوصا د پښتونخوا خلکو ته او د سوات خلکو ته د اړه تل مبارکي ورکوم چې د امن دا نړیواله جایزه د ملالی په برخه راتلل دا یقینا یو ډېره تاریخي موقع ده. یو داسې سیمه، یو داسې وطن چې هغه د پښتنو وطن دی او بیا یو داسې سیمه چې د سوات ته چې هغه په یو وخت کې شل کاله مخکې، لس کاله مخکې هغه د امن غېږ وه، هغه د کلتور غېږ وه، او هغه چې د کومه ترګرۍ سره مخ شوه او بیا په ټول پښتانه خطه کې خصوصا او په ټول پاکستان کې چې کوم د ترګرۍ سره مو مخ یو، بیا دغه آواز چې کوم پورته شو د هغې په ضد د امن دپاره او په عدمی تشدد په اصول باندې چې کوم آواز پورته شو هغه یو پیغلی آواز و. او دغه آواز یوازې نه، دغه آواز د ګلالۍ آواز دی، دغه د شاد بیګم آواز دی، دغه د ټولو آواز دی. نو زه ډېر زیات ویاړ محسوسوم، د خدای پاک ډېر مشکور یم چې کومه خطه بدنامه شوې وه هغه خطې نه صرف خپلو خلکو ته بلکې د ټول جهان خلکو ته د امن یو غږ ورکو، د امن آواز یې ورکو. او دا یې ثابته کړه دا نوموړی قام نه ترګر دی، نه انتها پسند دی، دا قام امن غواړي. فی الحال نو سلوان صاحب مونږ دا غواړو چې د هغې په تعلیم باندې زیات نه زیاته توجه ورکړو. او تاسو یقین وکړئ چې پرون کله د هغې د نوبل جایزې اعلان کېدو په هغه وخت کې زه په کور کې وم او هغه په سکول کې وه، د هغې د کیمستري کلاس و. او تاسو یقین وکړئ چې په ټول کور کې چې د چا کومه دلچسپي وه په نوبل کې نو هغه هغه پخپله وه، یعنی چې څوک کم دغه اکسایټډ و یا د چا کمه تمه وه، ځکه چې هغه همیشه خپلو خبرو کې به دا خبره کوله چې یاره زه لا ډېره ماشومه یم او ما ته ډېر کار کول دي نو زه لا د دې جایزې مستحقه نه یم. خو یقینا مونږ د خدای مشکور یو او دغه کمیټې دا فیصله، ځکه چې دا په تاریخي کمیټې ته اول ځل یو موقع ملو شوی وه چې دا په یو سل دیارلسو کالونه دا ایوارډ ورکول کېږي او دا چې ته د یو ماشوم په برخه نه دی راغلی. نو یقینا که څه کال یې هغې ته نه وي ملاو شوی نو کال لو بیا هغه د 18 کالو وه. او یقینا چې د کومې خطې سره د هغې تعلق دی، کوم چې د امن ضرورت دی، د تعلیم ضرورت دی، بیا د هغې مبارزه هغه د دې مستحق وه چې هغې ته دغه تحسین ورکړی شي. نو د را روان وخت لپاره اولنۍ خبره خو دا ده چې هغې زیات توجه په تعلیم باندې وي. البته دا هغې چې کوم رول دی هغه د امن دپاره، هغه خصوصا د تعلیم دپاره او بیا د جنکو د تعلیم دپاره هغه به مونږ جاري ساتو چې چرته هم یو، د هغې چې څومره هم مالي فواید دي هغه به د خلکو دپاره وي. زمونږ مرګ، زمونږ ژوند، زمونږ هر څه هغه نوم دی، هغه څه معروفتیا ده مشهورتیا ده هغه ټول د خپل قام او د خپل وطن د پاره پاره وي او دا به وخت ثابتې چې ملاله د کوم اقدارو د پاره غدري ته لیدا هغه اقدار د ذات فائدې د ذاتی خوشاله او د ذاتی اشتمنونه دي هغه د قامی اشتمنو د پاره دي نو که خوري کړی خیري په خپل وطن کې با مخکې مونږ کړی دی او نورم ډیر لوی لوی خپل نینو ندي ډیر غټي را دي مودي چې د سکولونو په حواله د ماشومانو د جنکو د تعلیم په حواله او دغه بکو په دغه کې د شاه بیگم خور د ګلاله غونې پیغلو د دې مرستا د دې ملګرتیا ځکه چې په کور کې د کور ملګرتیا نه نو د بهر نه سره هیڅ نشي کولای دا ډیره ضروری خبره ده نن ډیر خوشاله ما چې په پیښور کې چې کوم د سیول سوسایټي دوستانو هغه د ملالي د جایزه منځلې دا په خوشاله کړې دي په سفارت کې خلکو کړې دي په نور پښتونخوا کې او پاکستان کې په لاهور کې خلکو کړې دي دا ډیره د خوشاله خبره ده او ځکه چې موږ خپل دغه خلک خپل ماشومان او خپل نوموړي خلق اونه منځو دغه ساينو نکو نو دا ډېر بد کو او قانونوم دغه سی آبادیږي دغه سی مضبوطیږي چې خپل خلق چې کوم دی هغه ته غویاړ ورکی هغه ته حوصله ورکی دغه ساينو
تاسو سره خو یقینا چې ملمانم دی خو زه به بس پلند ټکو کې دا غواړم چې ملالۍ سبزی سره خو به د ټول نړۍ د لیډرانو رابطه شي په خپل باندې د هغه جذبات څنګه لري
او ظاهر خبره ده چې دا ډېر لوی خبره ده په دې ډېر زیاته خوشاله ده خو لیک دا محسوسي چیرې د دې جایزې څه ذمہ داري مړه وړي دي داګه په ژوند کې هغه ذمہ داري دا دي چې کم سیز د پاره خلک پیتا یو کال پسو چې ماته را کړې شوې هغه سره په ولسو کولو کې واخلي ظاهر خبره ده چې داګه سره یو بوجم محسوسي چیرې ماته ډېر څه کول دي نو داګه د پاره نو شروان سي تاسو د ټولو دوستانو د پښتنو مشرانو د ټولو ولس او د ټولو سیول سوسایټي یو مرسته پکاروي د یو بل سره زمونږه چې هغه هدفونه چې هغه د تعلیم لپاره دي هغه د امن لپاره دي هغه د یو تن کار نه دي او مونږه په جمع باندې د هغه هدفونو ترلاسه کول لپاره کار وکړو نو د ډېر لوی ذمہ داري مې راوړي دي هغه ته او مونږه ټولو ته
سم ده ډېر مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
په افغانستان کې د خلکو د نظر د معلومولو یو تازه سروي ښیي چې د افغانستان خلک تر ټولو لومړی په خپل هیواد کې امنیت غواړي او د دې سروي لمخې په سلو کې 15 فیصد افغانان په کونړ باندې د پاکستان د قواو د راکټونو په ځواب کې د متقابل نظامی ځواب غوښتنه کوي په موخه په دی اړه د بهارت صابر ریپورت چې کابل نه را لګلې
د افغانستان د 800 په نامه یو ورسپاره نګدی درې مشت په خوا د هیواد په سلور د ولایتونو کې یو سروي تر سره کړه سو معلومه کړی چې افغانان خپل راتلونکي ولسمشر او نوي حکومت نه سغواړي د دا سروي د تر سره کولو لپاره نګدی شپږ زره اته سوه دیرش تنه باسواده بې سواده او د لوړو زده کړو خاوند افغانان چې له 12 کالو زیات عمر لري پوښتل شوي دي شپږ څلوېښت په سلو کې افغانان وایي تر هر څه لومړی د خپل راتلونکي ژوند لپاره امنیت غواړي د یاد ورځپاڼې مسؤول مدیر پرویز کاوه وایي د دغه سروې لپاره تر هر څه لومړی د امنیت رامنځته کیدل ورپسې کارموندنه د معارف او لوړو زده کړو ارتقا له فساد سره مبارزه او وروسته تر هغه د بیان ازادي او بشري حقونو او بهرنی سیاست په پام کې وو سو د دغه ټکو په اړوند د افغانانو نظریات وموندل شي کاوه وایي
درصدی بیشتر کسانی که مورد پرسش قرار گرفتن با امنیت اولویت اول را دادن
د دغه سروی شپږ سلویخ پسلو که پختل شو کسانو تر هر سلومره امنیت غوخته دی نه ویشتل نه پختل شو کارموندنی تا در راتلون که ولسمشر پام غوخته یو ولس پسلو که افغانانو معرف او لوړو زده کړو ته پام لرنه اتو پسلو که لفساد سره مبارزه 2.4% بهرنی سیاست ته پام او 2.4% په سلو کې هم بشري حقوقو ته پاملرنه غوښتي ده
د دغه سروي یو دیرش په سلو کې پختل شوی کسان میرمنې او اتش پیته سلنه ناری نول د یاد سروي یو تن تخنیکی چارواکی صدر الله رضواني وایي دغه سروي درې میاشتې پخوا یعنی هغه مهال تر سره شو چې لا د ټاکنو پایلې معلومې نه وي او نوی ولسمشر نه ټاکل شوی رضواني دغه کار د لامل په حق لوایي دا ځکه چې دوی نه غوښتل د نوی ولسمشر نوم پر پختل شوی کسانو اغیز وشیندي په دغه سروې کې لغټ ولایتونو نه 300 تنه او د کم جمعیت ولایتونو نه 150 تنه وګړو برخه اخیستې وه. په دغه سروې کې لا تل اسنه نیولې بیا تر 500 کال عمر لرونکو برخه اخیستې ده. د دغه سروې پوښتل شوي 100% بې سواد وګړي، 80% زده کوونکي، 14% د لوړو زده کړو خاوندان، 20% د دکترا خاوندان وو. افغانانو د هیواد د بهرني سیاست په اډانه کې له امریکې سره د امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ کړی دی. رضوانی وایي
رئیس جمهور باید پیمان امنیتی با امریکا را امضا کند.
وش په 80% افغانانو ویلي جمهور رئیس باید له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. 50% مطلق موافق او 10% نسبتا موافق، خو 10% بالکل مخالفین وو.
سروې همدارنګه ښیي چې 15% افغانانو د پاکستان د راکټي بریدونو پر خلاف د ولسمشر پوځي عکس العمل غوښته دي، او 9% کې یې د ډیورنډ ستونزې حل د ولسمشر د بهرني سیاست له اهمو لومړیتوبونو نه شمېرلې دي. د یاد سروې 70% پختل شوی افغانانو له طالبانو سره خبرو ته ترجیحیت ورکړي، او په همدې حال کې 90% افغانانو له ولسمشر نه غوښتي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالو سره مبارزه دي په خپل لومړیتوبونو کې وساتي. دا په داسې حال کې چې تر دې د مخه شویو سرویګانو کې افغانانو اداري فساد تر ټولو غټه ستونزه شمېرلې وه. خو د یاد سروې تر سره کوونکي وایي له هغه ځایه چې افغانان له فساد سره د مبارزې په لار کې د پخواني حکومت نه ټکنۍ کړنې نه ناامیده شوي وو، نو ځکه یې دا ځل د خپلې ټولنې دغه سترې ستونزې ته کم پام کړی دی. خو بیا یې هم نوی ولسمشر ته سپارښتنه کړې چې باید له فساد سره مبارزه د جیکپوړو دولتي مقاماتو نه پیل کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د مطبوعاتو تبصرې.
دریو امریکایي کارپوهانو رونالد نیومن، ډیوډ سیډنی او وایندا فیلبیب براون د افغانستان په روانو حالاتو باندې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې یو ګډه مقاله لیکلې ده. وایندا فیلبیب براون د واشنگتن د بروکینګز په مؤسسه کې د افغانستان د چارو یو پخوانی کارپوه دی. رونالد نیومن د 2015 تر 2020 میلادي کال پورې په کابل کې د امریکا سفیر و، او کارپوه ډیوډ سیډنی د افغانستان، پاکستان او مرکزی اسیا د چارو لپاره د 2009 میلادي کال نه د 2013 میلادي کال پورې د امریکا د دفاع د وزیر مرستیالو. درې واړه امریکایي کارپوهان په دې باور دي چې د متحده ایالاتو او افغانستان شریکي ګټې د تیرو څو هفتو په دوران کې زیاتې پیاوړې شوې دي، چې د امریکا د خلکو هیله او امیدواري زیاته کړې ده. خو بیا هم د دې خطر شته که د موقع نه استفاده ونشي، شاید چې کوم پرمختګ چې په افغانستان کې شوی دی ضایع شي. نوموړي امریکایي کارپوهان وایي جمهوري ریاست د انتخاباتو د یوې اوږدې پروسې سیاسي ناندریو نه وروسته د افغانستان سیاسي مشرانو په سوله ییزه توګه یوه نوې ابتکاري روغه جوړه وکړه. څو لسیزو کودتاګانو، انقلابونو او جنګونو برخلاف په سوله ییزه توګه قدرت سره شریک کړ. په انتخاباتو کې د افغانستان خلکو د سیاسي اصلاحاتو لپاره رای ورکړې ده. درې واړه امریکایي کارپوهان وایي چې د نوي حکومت مشرانو خپل کار د شروع کولو په لومړۍ ورځ د متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړ، چې د دغه تړون له مخې به د ناټو او متحده ایالاتو یو شمېر عسکر به د 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې. بل مهم اقدام یې دا و، کابل بانک کې د اختلاس دوسیه بیرته پرانستله. د خاما پریس اجانس وایي چې په کابل کې د افغانستان د پیوستون ګوند په نوم د یو چپي ګوند غړو په افغانستان کې د ناټو او متحده ایالاتو د نظامی موجودیت په خلاف باندې مظاهره وکړه. اجانس وایي دغه ګوند چې په 2003 میلادي کال کې جوړ شوی، غړي پخوانی چپیان دي، او وایي چې بنیاد یې په سیکولرزم، ډیموکراسۍ، د ښځو په حقوق او ډیموکراسۍ باندې ولاړ دی، او په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ناټو د نظامی موجودیت سره سخت مخالفت کوي. اجانس وایي چې مظاهره کوونکو غوښتل سوریه د کوبانی په سرحدي ښارګوټي کې له هغو کردانو سره خپل پیوستون وښیي چې د اسلامي دولت په خلاف باندې جنګیږي. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي. مونږ نن ماخام د افغانستان په وخت 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خدای په امان، ورځ مو نیکمرغه.